شپاش بجش فی دازدی رادو پا ماشا منه خبری مجاله که زحمت چی برساس و کور بایم تخنیکی چاری می رحمت ساپای مختوری شی چاری پدې نیم سات خبرونه کې وړاندې کندهار ته ورځو. هلته مو هم د سبا د ورځې د انتخاباتو له تیاریو خبرو او هم مو د دغه ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د عمومي رئیس ته وشلو د پیښې د تحقیقاتو له تازه جزئیاتو. خو لومړی خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. ټاکل سوې د سبا د شنبې په ورځ د ټول کندهار ولایت په هغو مرکزونو کې چې خلکو د رایو ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي انتخابات وسي. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه په دغه ولایت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن په دې یوه خبري غونډه کې داسې وویل:
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تصمیم گیری او پالیسی جوړوونکی هیئت ده، اما بیا هم د هغو کمیو کاستیو له وجې نه چې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې وي موږ خپله دا لازمه وبلله په خپل ځان باندې چې قندهار ته راشو د خپل ولایتي رئیس او هغو کارمندانو سره چې د کمیسیون لخوا په دندو باندې ګمارل شوي تر څو ښې ټاکنې ترسره کړي.
د زیاته کړه چې هغه کسان به په قانوني توګه مجازات سي چې په درغلیو کې لاس ولري او یا یې هم ملاتړ وکړي. له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره هم تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې هغو ډېر لوري پکې شامل دي، نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورته راولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هره غونډه باید د افغان حکومت په څښتنتوب او مشري جوړه سي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاهپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبې سیمه کې په هوایي حمله کې وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي اجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکی لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي وو چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. د زیاته کړه
A number of sanctions are in place against Russia going back to the
دوی د روسیې پر وړاندې ځینی بندیزونه له هغه مهال راهیسې دي چې د هیواد په 2008 کال کې پر ابخازیا او جنوبي اوستا حمله وکړه او ځینی نور بندیزونه د نورو دلایلو له کبله ورباندې لګول شوي دي. ګرجستان د 2008 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اوستا او ابخازیا کې پر جلا شویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبی اوستا او ابخازیا د جلا غشتونکو مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزی حکومت په 1991 لسیزه کې جلا سول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسی سره د دوه دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دوه دواړو سیمو کې خپل نظامی حضور پراخ کړ او دا سیمې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. او ټاکل شوی ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د چک جمهوریت او سلوواکیا له مشرانو سره وویني. ماکرون د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ټولنې له اصولو باید د باندې نسي. د هنګري او پولنډ نوم یاد کړی چې له بروکسل سره یې لانجې راپورته شوي دي. په چکې، هنګري، پولنډي او سلوواک رسنیو کې د ماکرون مرکه خپره شوې چې ټینګار کوي اروپا یو بازار نه دی. له دې خبرې د اشاره دې نقطې ته وچې که ختیځ اروپایي هیوادونه نسي کولای د اروپایي ټولنې ځینې ارزښتونه ومني او نور یې نه. د اندېښنه څرګنده کړه چې یو شمېر ختیځ اروپایي هیوادونه له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه اروپا ته تللي پناه غوښتونکي نه مني، په داسې حال کې چې د پناه غوښتونکو د بحران په اړه په 2015 کال کې جوړ شوي د اروپایي ټولنې د ونډې د پروګرام له مخې باید دوی دا کار کړی وای. د فرانسې ولسمشر به د سلوواکیا له ولسمشر آندری کیسکا او صدراعظم پیتر پلګرینی سره په براتیسلاوا کې وویني. د خبرونو پای.
دا ساتي رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. وړاندې مو کندهار ته ورولو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاریان یې څرنګه روان دي. د کندهار لمرسیال والی سره د تیر اونۍ د خنړی پیښې د تحقیقاتو په اړه غږیدلیو.
په ټول کې په تقریبا د 15 کسانو څخه اضافه دي او د کسانو کابل ته دی او دا د مننه د څلور سره مجرمین دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند چې راتلونکي اونۍ به په ماسکو کې د سولې غونډه ګټه وروي.
نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا د سولې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه به ډیره ښه.
د طالبانو د رژیم د مهال له یو چارواکي سره غږیدلیو.
خوشی چې دی بلادر در افندی او بل انساني مناسبه د افند په اړه دا د خوشی ویل
د سید اکبر هغه بشپړې څرګندونې به په دې ارتباط په خبرونه کې واوري چې د مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي. ازادي راډیو د کندهار په شار کې د اف ام په 3.15 اوري کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د ولسی جرګې د سبا ورځې د انتخاباتو تیاری څرنګه روان دی؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. همدا شبه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس عبدالبدی سیاد د کندهار د بشري حقوقو په خپلواک کمیسن کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د کندهار له خلکو وغوښتل چې سبا راووځي او د خپلې خوښې وړ کاندید رایه ورکړي. سید وویل چې د ټاکنو کمیسیون پوره چمتووالی لري او د ټاکنو اړوند ټول حساس او غیر حساس مواد مرکزونو ته رسېدلي او د سهار په 9 بجو به ټول 103 مرکزونو ته خلک مراجعه کوي او دغه مرکزونه به د خلکو پر مخ پرانیستي دي. د ښاغلي سید په وینا که څه هم د کندهار وروستۍ خونړۍ پیښې ټاکنې یوونی وزندولې، خو بیا هم دوی وایي چې د خلکو سره خبرې کړې دي او د خلکو لیوالتیا ډېره ده او دوی تمه لري چې کندهاریان به په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي. د ټاکنو د کمیشن رئیس همداراز وویل چې د تېرې شنبې ورځې انتخابات چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې وسوه، د هغو تجربو ته به پام کوي او هڅه کوي چې دا غوښتل چې سبا د کندهار د رای ورکولو په مرکزونو کې تکرار نه شي. البته د ټاکنو رئیس دا هم وویل چې د ټاکنو کمیسیون رهبري له دې خاطر کندهار ته راغلي تر څو په دغه ولایت کې په شفاف ډول ټاکنې وشي.
رښتینی صاحب، ستاسو لیدلی حال څرنګه دی؟ په ښار کې وضعیت څرنګه دی؟ او له خلکو سره چې مو خبرې کړې دي، هغوی دې ته لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بلې، اول خو د امنیتي اړخ د نن دوو بجو څخه په کندهار ښار کې پرته له هغه موټرونو چې امنیتي ځواکونو ځانګړي کارتونه ورکړي دي، پر نورو ټولو وسایطو باندې بندیز لګول شوی دی. د خلکو په اړه باید ووایو چې قسم د کندهار پیشي یو ډول خلک خفه کړل، خو بیا هم په ټاکنو کې دوی وایي چې برخه اخلي، او دوی وایي چې هیله یې دا ده چې دا ځل د شفافو او عادلانه ټاکنو په وسیله د دوی د خوښي وړ کاندیدان پر ولسي جرګې ولاړ شي.
صادق رښتینی، مننه. سبب په سهارنیو خبرونو کې بیا هم زموږ خبريال صادق رښتینی له کندهار تاسو ته شیبه په شیبه معلومات درکړي چې انتخابات څنګه روان دي. تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووشل شول او والي زلمی ویسا زخمی شو. تر دې پیښې وروسته د ولسي جرګې انتخابات په دې ولایت کې وځنډېدل. د دغه پیښې تحقیقات چیرته رسیدلي؟ د کندهار د والي لمرستیال حاجي اغا لالي دستګيري څخه به واورو.
موضوع څرګندل کېږي او پیښه هغه ده چې کوم کس کړی ده، او هغه د مخالفین د خاصي استخدام شوی و د بل چا په ذریعه باندې، چې هغه سړی درته تقریبا څلور کاله شاوخوا په پولیس کې کار کړی و، او د یو کال کې د والي صاحب سره و درې کاله په پولیس کې و. نور هغه کسان چې په دې کال کې غفلت کړی دي، راغونې ته کات روان دي، او که دې و شاته نور څوک لاس لري او څه رقم د څوک راغلی دي او سابقه طریقات څه دي. نو په دې باندې د ملي امنیت او د وزارت داخلي ګډه هیات کار کوي. موضوع ټول کابل ته انتقال شوی ده.
حاجي صاحب، د سګری د ام ډي پی شپ ارتباط تاسو ویل شي چې تر اوسه پورې څو کسان توقيف شوي؟
په ټول کې څو تقریبا د 15 کسان سکي اضافه دي، او د کسانې کابل ته ویل دي، او دا مننه ده چې ټول سره مجرمین دي.
حاجي صاحب، د سګری په پیل کې دا خبره وشو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي دا خبره وکړه چې یو کس چې د همدغه ساتون کې ضمانت یې کړی و، هغه تر پیښې مخکې د پاکستان خواته تښتېدلی دی. په هغه باره کې مو نور معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه چیرته دی، د پاکستان په کوم ځای کې دی، او د افغانستان حکومت خو دغه سپارلو غوښتنه هم کړې ولا پاکستان؟
تحقیقات کابل ته انتقال شوی دی، او کابل په دې باندې تحقیق کوي. هغه سره زموږ د ابتدایي معلومات څخه دا چې هغه پاکستان ته رسیدلی دی. نور دا په باره کې داس خاص معلومات نه لرو، او کومه معلومات چې دا راکړې مړي هم نه څو د وزیر داخلي سره دي چې د جمهور د پاکستان څخه وغوښتل چې په دې باره کې مشر مجرمین په لاس راکړي. نو دا خبرې خو د وزارت په سطح باندې روانې دي.
د کندهار د والی زلمی ویسا روغتیایي حالت څرنګه دی؟ که څه هم یو ویډیو خې خبره شوې و چې له رسنیو سره شریکه کړې، خو اوس بهتره شوه؟
تاسو په ویډیو واورېدل ټول ملت، او رئیس اجرایي فورم راغلی، هغه هم پوښتنه ته ورغلی، او رئیس جمهور هم پوښتنه ته ورغلی. پر وړ مرض نو نړیواله د کابل څخه راغلی و، استاد اتاري وزیر خارجه و، نو دوستان راغلم ورل پوښتنه ته. نو اوس چې پوښتنه وکړه، هغه شي په دې شه دي تیار دي، ما خو چیرې سمې په ورځ ولې دي ډېرې سپینانې رانکي، او بېخي وضعیت شو چې پښایه لګېدلې ده. عملیات چې بل ضرورت درلو دي، هغه عملیات چې کوم چې یک شنبه وکړه په دې شنبه وسو، نو مې څه چې ډېر خارج.
یعنې مرمۍ په نور ځان نه ده لګېدلې، یوازې پښه زخمي شوې ده؟
یا بس فقط یو پښه ده.
او دی ویاند روغتیا وضعیت څنګه ده؟
هغه سړی پرون راغلی و، پرون خپل وضعیت راغلی و، نګوشې دي، خو هغه په یو مرمۍ په پښه کې خوړلې ده، په پسته غوښه کې هډوکي نه و سره درسته وي. خپل وضعیت راغلی و، په وضعیت کې دفتر کې و، پوښتنه مو سره وکړه، جوړ تیار و، ګرځېدي، خو څنګه نګوشې دي.
له شغلې د سګری څخه په مننه په وی خبرتیا پسې به واوري چې د یو شمېر ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي، او د کمیسیون د ډیټابیس ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیل شي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلپاتې وشتمه او نه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترسره شول. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو راټولولو باندې زموږ همکاران مصروفه دي او کنل نه به ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې ورسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته له دې بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق حقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روانې لمریزې میاشتې په 19 نیټه او وروسته پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ وویل ډېر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
اوس هم ډېر باوري نه یو، ولې غواړو چې د کمیسیون سره همکاري وسي په ټولو معنا باندې تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سرته ورسي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منلې ډېر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نېټې او همدارنګه چمتووالی باندې به خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
ازادي راډیو سهار لوو بجو د ماشام ته روبه جو پوری د کندهار د انتخاباتو پاړه تاسو ته شیبه په شیبه معلومات ترکبي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک لالاري او د ازادي راډیو د ویب پاڼه لالاري هغه ویډیوګان له موږ سره شریک کړئ، هغه فلمونه او هغه عکسونه له موږ سره شریک کړئ چې تاسو په کندهار کې د انتخاباتو د بهیر پر مهال اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په ارتباط د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسره وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکو نه تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ تمه لرو چې یو ښه نتیجه ترې ولاړه شي.
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې علي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامسته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
د ناجي صاحبوی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي اونۍ په ماسکو کې غونډه جوړ شي. بل لور ته د سولې په ارتباط د طالبانو ځواکمن قومندان ملا برادر چې له 8 کلونو راهیسې د پاکستان په یو زندان کې و خوشي شوی دی. ملا عبدالغنی برادر نشته دوه اونۍ وروسته له هغه خوشي شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام ملا عبدالصمد ثانی له بنده خوشي کړی دی. احمد تکل په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې ده. سید اکبر اغا په پیل کې د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه وویل.
طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ کړې ده دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو متل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بیا ته طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي انانیت سره مطابق نظام وي، نور د قدرت تشریح کېدو بل څه بل څه دا ټکي دوی خپل تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي پکښي کې وي په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر اخوند به البته په دغه موضوع کې دننه مؤثر شخص وي او دی هم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. که دا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
زما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر بې کومې وایستې او بې کومې معاملې را خوشی شوی دی. دا د اوازې ته که بیا راسو نو زما فکر باندې د خلیلزاد خلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې ایسته سوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی سي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپله خبرې وي. وخت هم د برادر اخوند غریب په حبس کې ډېر تیر سو، تقریبا ته کم نه کاله هلته د تیر سو. نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دی نه سپی ساتلې پیدا نه ورته کول نو چېشته پاره به ساتي. نو دغه وخت وخت یې پرسو خلاص کړی بي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یوه خبره دا ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوځ له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلی سم چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و، یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي، یا بل څه یا بل څه. خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولی وم، بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وه. خو زه دوی ویلی سم چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجیان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي. نو خاص الخاص ملا برادر خود په بس کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولی.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی سید اکبر اخه
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمی په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه رسېدلې، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو څه وخت دا هیره د شپه کوه پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د بلګور څه وخت دا هیره د دې دلته باید مکتبونه جوړ شي. خاله خو ټول د تعلیم اتو اول نار سره د شپه کوه پولیس علي کې او وو نو چې په دې بندونه دا دولت په دې نه سره مې تر څو ته وو مې ګول. سلام په احترام.
سلام علیکم. رادیو آزادی کارکونکو ته ټولو ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته خو ډېره بدبختي ده، دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ده، ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ هم پرېښوته سکوت یې وکړ، او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول غمسور خوري، د لارې ګودر چپخانی او خوبت ټول بندې، مکتبونه خلک له مشکلون ډېر په عذاب دي. مالونه م هلاک شو، غلېم نسته، شیم نسته. موږ ډېر په تنګ یو، بازار بند ده، څه سوه دوکانه ټول لاړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار مې ځکه یاد کړ چې سبا په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي، او ازادي راډیو مو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې د دې انتخاباتو له بهیر شیبه په شیبه خبروي. د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د مړي ځای ور وشي. رجب طیب اردوغان وایي ریاض باید د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې قاتلانو د خاشقجي مړی ور وسپاره. په همدې حال کې د خاشقجي زوی چې سعودي عربستان ممنوع الخروج اعلان کړی و، متحد ایالاتو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور کره معلومات او شواهد ترلاسه کړي دي. ښاغلی اردوغان نن په انقره کې د عدالت او پرمختګ ګوندغړو ته د وینا پر مهال وویل چې ریاض به د یک شنبه په ورځ خپل لوی څارنوال ترکیه ته واستوي، او هغه به د ترکیه له لوی څارنوال سره په دې اړه خبرې وکړي. د سعودي لوی څارنوال د سعودي عربستان د نورو چارواکو برعکس د پنجشنبه په ورځ وویل چې د خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. سعودي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې خاشقچی په صحوه کې وژل شوی دی. د ترکیه ولسمشر وویل چې سعودي چارواکي باید د خاشقچی د مړي ځای وښیي، او د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې له قاتلانو سره د هغه د مړي په لیږدولو کې مرسته کړې ده.
امنیت استخبارات و یارگی بیرملریمیزین تیتیز چالشمالاری سونوچ
زموږ د امنیتی او استخباراتی خدماتو او عدلی ادارو د دقیق کار په نتیجه کې دا پیښه اوس تر ډیره روښانه شوې ده. تاسو وینئ چې د سعودي یو مهم چارواکی په دې اړه خبرې وکړي، خو موږ وایو چې دا خبره اوس روښانه شوې چې خاشقجي وژل شوی دی. خو تاسو باید موږ ته وښایئ چې دا پیښه چیرته شوې او مړی یې چیرته دی.
په همدې حال کې د خاشقچی مشر زوی امریکا ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان حکومت مخکې صلاح بن جمال خاشقچی ممنوع الخروج اعلان کړی و، خو اوس یې هغه ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د صلاح او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان عکسونه په داسې حال کې چې لاس سره ورکوي خپره شول. پر سعودي ولیعهد د خاشقچی له قضیې وروسته ډیر زیات انتقادونه وشول. ځینو تور لګاوه چې نوموړی د سعودي د استخباراتي مامورینو لخوا د خاشقچی د وژنې په راز پوهیږي، او ځینو حتی دا ویل چې خاشقچی د ده په امر وژل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله مو هم دوم ربا بلایوه احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.